سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه تموز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره چې د یو جک پولي دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی وکتل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې د دوار خیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وشوې. د خبرو له مخې ملا برادر پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید د یو بل سره ښې اړیکې ولري. ملا عبدالغنی برادر پر دې خبرې ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د څو سرحدي پیښو او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد د اتعاو پر سره د دواړو لورو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان ډله په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او طالبان باید مخه ونیسي. هغه ادعا چې طالبانو په کراتو رد کړې ده. همدارنګه له څو ورځو راهیسې د تورخم مهمه دروازه هم د سوداګرو مالونو د لیږد رالیږد پر مخ بنده ده. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جیک پوډي پلاوي په ترکیب کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر ندیم اجم هم شامل دی. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د یو امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهاتن سیمې یو قاضي جورج ډانلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنۍ 3 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 11 د پیښې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی جورج دې ټکي ته چې متحده ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او ویل د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي چې د سپتمبر د 11 په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پر زیدلې جمهوري نظام یا د دې هیواد وګړي. د افغانستان مرکزی بانک دغه پریکړه ته په غبرګون کې یو اعلامیه خبره کړې او پکې ویلي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولي ثبات او د مالی سیستم د پښتوانې لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د قاضي جورج حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ یو برخه پر امریکا د ټولو لوی تروستي حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي لوی ماته بلل کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبرې شوې په اروپای ټولنه کې د تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستنو لپاره په دومره شمیر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوې. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 9,000 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له 8 غړو هیوادونو څخه د پناخیستو غوښتنه کړې چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقتي توګه منلې دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړې ده او شمیر یې تیر کال 1,090,000 ته رسیدلی چې ست شویری. او د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزي په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونو په وړاندې خبرګونه وخوت. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم د جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي يرغل به د نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له ماته سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د يرغل د یوې کلنۍ کلیزي په درشل کې له دې هیواد څخه پر یو پیاوړي او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن ویل چې د اراضي او قدرت لپاره د پوتین تم او هوس باید له ماته سره مخ شي او د اوکراینیانو مینه به چې له خپل هیواد سره لري کامیاب شي. بل سبا د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بې دلیله يرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. دا چې د دې پلاوی د سفر هدف څه ده وړاندې په راپور کې به درته وایو. ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبان لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي.
زه یو لوګو کسانو چې هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلي وو.
وړاندې په راپور کې به د هغو کسانو شي طرفونه اخیستل شوي دي او په دروستیو کې خوشې شوي دي غږونه به هم درته په راپور کې ولرو. د حج د عمرې لپاره یو شمېر اتلونکي افغانان شکایت کوي چې په هغه پاسپورټونو چې سټیکر لري ورته ویزه نه ورکول کیږي. دا چې ولې دغه ستونزه رامنځته شوې ده وړاندې په راپور کې درته وایو. د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې په ښار کې د نورو کلونو پرتله شور زیات شوی. دا چې ولې دغه شور زیات شوی او څنګه خلک په تکلیف کړي دي په دې اړه به هم راپور ولرو. د سیمی او نړۍ مطالبو ته به هم تم شو ملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د رئیس د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر او د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر په ګډون له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتلی او په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نوور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په روسیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د یو لړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ کابل ته تللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یاد پلاوي د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوي له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتي ستونزو او دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبرې کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا اوسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کل کړه د نامنه او د واقع کېدو او دراز مشکلات او د حل کېدو په باره کې خبرې وشوه. ورسره د افغان تجارانو د اموال د ځنډېدو په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وشوه.
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر د دفتر لوري په خپور شوي بیان کې چې دغه دفتر په ټویټر باندې خپور شوی راغلی چې د یاد پاکستانی پلاوی او خاغلی برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ سیمیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث او خبرې شوې. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلي سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي مسایلو جلا وي. په بیان کې دغه شان راغلي چې په دې لیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او عاجلو ناروغانو لپاره د لازم او اسانتیاو درامنځته کېدو او په پاکستاني زندانونو کې د پرتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره د دغه پلاوی د لیدونو کتنو په خبرو شوی او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیم انجم، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد صادق خان او یو شمېر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن د درېمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان لولوري د ژمنو ناملي کېدل یاد کړي خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت یې پاکستاني طالبان مني. هغه ډله چې د پاکستاني چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان وایي خای په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په موجودیت هم خبرې او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ټي پي پي د پاکستاني طالبانو د تحریک تاریخ کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوې دي د دې په اړه باغی سره خبره کوي. هغه ته به د هغه په اړه باندې معلومات ورکړي او غوښتنه وکړي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دایدا کی هغه په افغانستان کې دي هغه رنگ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستانی لوري سره د خبرو اجنډا په کرخه ستونزي او د سوداګریزي راکړې ورکړې پراختیا بللې. نږدې 15 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا د پولیسو په یو جماعت کې ترخونړۍ حمله وروسته چې نږدې 100 پاکستانی پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا ادعا کړې وه چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت هر ځل تر دا شانې دا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوهې هوکړې ته ژمن دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اروپای ټولنې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغې ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبانو جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او د افغانستان او دا په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي اغیز کوي. بیا به هم اکرام الله اکرام نواورو.
د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکي پریکړې خبرې کړي. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپایي ټولنې دغه لوړ پوړی استازي 13 ورځ په یو بیان کې چې دغه ټولنې په ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي
د اروپایي ټولنې وزیران په دې صلاح شول چې له افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرستو ته دوام ورکړي، خو دا مرستې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تابیزي چلند ونه شي. نو دا مرستې باید د اروپایي ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو تېره اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به له افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان میرمنې له دواړو اړخونو مجازات او وځپل شي. خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پرېکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شا کړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادی پریکړې پاړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلی چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد د وروستي سفر پاړه د هغې ارزونې هم اوریدلې. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم اغلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلې وه چې ښایي طالبان په نادولتي موسسو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې لډې ری کم استثنا پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلې وکمنې دو سم دستي ورسته لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي وتړل، او په 13 دسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې نجونی او خزل لوړو زکړې هم راوګرځولې. طالبانو دغه شان په خوځو حجاب اجباري کړي، ورزشي کلبونو، خاري حمامونو او تفریحي پارکونو ته لتاګي هم منع کړي، او لشرې محرم پرته پر دوی د لری واټن سفر بندیز هم لګولې دي.
راپور کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو لورې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې وي. په افغانستان کې د طالبان لخوا په میرمنو د محدودیتونو دوام پایلې بچوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیز د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې صوفیه اوریاخیل نه کړې ده.
ښځو ته وضع شوي محدودیتونه پایلې هیڅ ته هم معلومه دي، او دا محدودیتونه ورځ په ورځ ډیر سوله، لکه چې مکتبونه بند سول، پانتونونه بند سول، او د ښځې د خصوصي ځایو کې څه کار کول دا هم بند سوله. زه فکر کوم چې دا یو سیاسي بدنامه ده. که دا وخت موږ ښځو ته معلوم وای هیڅ ښځه یو نجلۍ د افغانستان بیرون نه وتله، او موږ س افغانستان کې پاتې شوي ډېرو ستونزې لرو، ډېر مشکلات لرو، دا پای ته رسېدلي، خو فکر نه کوم صحیح څوک پوسی چې دا څه ختمیږي. ډېر یو پیچیدلې خبره ده، ځکه چې موږ هر وخت یو امیدواري پیدا کوو چې پوهنتون وه مکتب به مو سي، خو اوس پوهنتون هم بند دی، امیدواري ډېره کمه سوې، کار بند دی، فقط دولتي ادارو کې هم ډېر محدوده کارونه ښځې کولی سي. بس
اغلی وریخیل، د دغو بندیزونو دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
دا بندیزونه ډیر خطرناک دي. اول خو دا رواني مشکلات ښځو ته پیښ شوي دي، څوک په افغانستان کې ژوند کوي، بهر د افغانستان ژوند کوي، ښځې ډیر په بد حالت کې، بحراني حالت کې دي، رواني حالت یې ښه نه دی او خپل ژوند باندې نه پوهیږي. سه انسانه ده که میوانه ده، خو مخصوصا خپله دا نه پوهیږم زما په آینده څه کیږي. شپه ورځ راته یو دی او رواني حالت مې دومره خراب دی، نه پوهیږم آینده څه کیږي. او حتی په ده هم نجونې او ښځې شاید خودکشي لاس وښي، خطرناک عمل یې بل دی. څه ده نستون دی یو ښځې په جامه کې، دا لوی خطر دی. او بې سواده پاتې کېدل د نجونو همدغه خطرناک عمل دی.
آیا فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې له طالبانو سره تعامل ته ورسیږي؟
زه فکر کوم نړۍ خپله غواړي چې داسې یو حالت راسي او ښځې په دا یو حالت کې واوسیږي، ځکه دا یو سیاسی بدنامه ده، یا شاید کیږي هر خبره واوسي. زه فکر کوم چې دا خبره موږ ته به ډېره سخته وي، چې موږ باید وایسو تعامل ته رسیږي او که نه رسیږي، ځکه دا معلومه نه ده. او زه امیدواره یم چې تعامل ته ورسیږي او دا بدبختي ګړۍ نه موږ خلاص سو او ښځې نجونې خپل کارو ته او مکتبو ته لاړ سي. فقط د ښځو خواهش همدومره ده، موږ نور شی نه ده غوښتي، فقط همدومره غواړو.
خطر پردیس و چې د ښځو د حقونو له فعالې صوفیا اوریاخیل سره یې د طالبان لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو پر پایلو خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغه مسودې ته رایه ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوري اس نوري سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، تاسو کې به د نور جزئیات راکړي.
بله مننه. د روسیې د پارلمان یا دوما په ولسي جرګه کې وکیلانو په غوڅ اکثریت هغه اقدام ته رایه ورکړه چې د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو په تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوما له لارې ملت ته په وینا کې دغه اقدام اعلان کړ. دا د نړۍ د دغو دوو ځواکمنو هیوادونو روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو وروستی تړون چې تر اوسه پاتې و. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه باید پر اټومي سروکو سمبالې د خپلو فعالو ستراتیژیکو وسلو شمیر تر 1550 پورې محدود وساتي او هم له 200 زیات بلستیک کارویشتونکو فعال میزایل او ستراتیژیکي بم غورځونکو الوتکو ونه لري. موسکو او واشنگتن دواړو یو بل دغه تړون څخه په سرغړونه ملامت کړي دي. دغه تړون له ځنډیدو سره نړیوالې ټولنې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. په تېره پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل سره په دې اړه هیڅ شک نه و چې وکیلان به دغه سند ته رایه ورنه کړي، ځکه د روسیې د پارلمان یا دوما رئیس ویچسلاو ولودین له رایه اخیستو مخکې ویلي و چې د دغه اقدام په وړاندې به هیڅوک منفي رایه ورنه کړي. ټاکل شوی چې د دوما د مشرانو جرګه نن د ورځې په وروستیو کې دغه قانوني مسوده تصویب او له هغې وروسته به یې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړي. د دوما یو شمېر غړو د پوتین له څرګندونو سره هم غږی شوي وو چې واشنګټن له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. د روسیې پخواني ولسمشر دمیتری میدویدف چې اوس د روسیې د ملي امنیت د شورا مشري ورلغاړې ده، دغه تړون ویلی و چې دغه تړون ډیر مخکې خپل اعتبار له لاسه ورکړی، ځکه د په خبره متحدو ایالاتونو او ناتو د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په هماغه ورځ چې پوتین وینا کوله د پولند په پلازمینه وارسا کې له اوکراین څخه خپل پیاوړی ملاتړ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې د روسیې د پراخ یرغل په وړاندې به د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوتین پر دغه اقدام ژوره خواشینی څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بللی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د پوتین پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې موسکو به پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې چې په دغه اقدام سره پر وسلو د کنټرول ټول میکانیزم له منځه تللی. البته د یادونې وړ بولو چې نیو سټارټ تړون په 2010 کال لاسلیک شو او د 2021 کال په فبروري کې څو ورځې مخکې لدی چې د اعتبار موده پای ته ورسیږي موسکو او واشنگټن هغه د 15 نورو کلونو لپاره تمدید کړ.
ډېر مننه کور ودان نوریاس نوري و چې د روسیې په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د زندیدو په اړه چوس یاد را سره شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
زه یو لوګ کسانو ته هم چې د کابل خلک مو ترکیه ته د تګ لپاره هڅولی او را باسي
دا د سعد الله دیدن او عمران احمد زید اعتراف ویډیو ده چې د طالبانو حکومت د استخباراتو له لوري خبره شوې ده. طالبانو په دې نیول شویو کسانو تور لګولی و چې په ټولنیزو شبکو کې مستعار اکاونټونه درلودل او خلک یې د حکومت پر ضد بغاوت ته هڅول. خو د عمران احمد زید مشر ورور ذبیح الله زعفران وایي ورور یې لوی جرم نه دی کړی او د ډیرو نورو هغو افغانانو په څیر چې ترکیه ته لاسنادو پرته د ځوانانو د لیک په واضح لیکنې کړې وې دوی هم دا کار کړی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانانو پوسټونه وکړل چې ترکیه هیواد ته خلک بغیر له اسناد وړي. دا چې عمران احمد زیوجی کاکا هم دا پوسټونه کړی وو چې یو ورځ وروسته د دې پیښې په همدې تور عمران احمد زیوجی کاکا ونیول شو.
لیکوال او مدني فعال جناغا بهار وایي سعد الله دیدن او عمران احمد زی تر ډیره تنظیم لیکنې کولې او ترکیه ته د ځوانانو د تک په اوازه هم تنظیم پوسټونه کړي وو. نوموړی ادعا کوي چې دغه دواړه کسان په جبر اعتراف ته مجبور شوي دي.
په هغه ویډیو چې چا کتلی هر سړی په دې پوهیږي چې دا په څه ډول یو حالت کې اخیستل شوې ده. د هغوی له ډېرې شکنجې وهنې د هغوی د مخ رګونه توره اوښتي دي. د سترګو رپېده یې د خبرو عدم تسلسل ویره ډار دا ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه جبري اعتراف کې وړاندې ښکاري. متاسفانه چې دا لړۍ بیخي په ټولو ولایتونو کې په ډېره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کېږي، شکنجه کېږي، ځورول کېږي، وژل کېږي او ربړول کېږي.
عمران احمد زی او سعد الله دیدن چې د طالبانو له لوري ونیول شول د اعتراف ویډیو هم ژر خپره شوه. خو حقوق پوه سبحان مصبا وایي اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلی شي او له متهم څخه چې درې ګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی اعتراف اخیستل او خپرول یې غیر قانوني کړنه ده.
اقرار او اعتراف هغه ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات که د شکنجې په واسطه باندې اخیستل شوي بل او که په شکنجې نه وي اخیستل شوي مګر که شخص د قاضي په مقابل کې چې نه وسي هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان، شکنجه د انسان منع ده. کرامت د انساني یو اساسي کار ده، ځکه آزادي یو اساسي حق ده. چې یو چا آزادي سلب کیږي نو دا په دې معنا چې باید هغه حقوقي پرنسپونه شتون ولري.
ښاغلی مصباح د متهم اعتراف خبرول د هغه انساني کرامت ته سپکاوی او غیر قانوني کړنه بولي. په پخوانی جمهوری حکومت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحی هم وایي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خو نوموړی دا کوي چې د طالبانو حکومت په عادي پوسټونو هم خلک زنداني کړي، ځورولي او حتی وژلي دي. اغلی صالحی له منتقدینو سره د طالبانو دا ډول چلند له بشري حقوقو سره په ټکر کې بولي.
حتی په یو فیسبوکي پوسټ باندې کسان وژل، تاسو به د هلمند پیښه په یاد یو تاسو په دلسګونی نور یو پیښه صرف یو فیسبوک په پوسټ خلک نیول سي او بیا شکنجه سي دي. او دا یو خاره سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو بخصوص د بشر د خونو د نړیوال اعلامی او د دوګونو کنوانسیونو چې دغه بشر ته اساسي حقونه او ازادیانو بخلي د افغانستان یو د هغو کنوانسیونو له امضا کوونکو څخه ده. دوګونو خاره سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهنه او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د فعالانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعتراف د ویډیوګانو په خبرولو نیوکه کوي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د استخباراتو ادارې له ویان څخه هم پوښتل. خو نوموړو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د عمره حج یو شمیر غوښتونکي وایي لته مودې راهیسې تمدید شوي سټیکر لرونکي پاسپورټ باندې نشي کولی عمره حج پروګرام ته نوملیکنه وکړي. دا چې ولې جزئیات په دې راپور کې
مو پول د پاسپورټ خو تمدید کړم با بسیار جنجال.
د عمرې
دی حج یو غوښتون کې چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي وایي چې پاسپورت یې په سټیکر تمدید کړی او ورسره دا پوښتنه ده چې ولې د منلو وړ نه ده او نشي کولی عمرې حج ته نوملیکنه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ پیسې ورکړې خپل پاسپورت مو تمدید کړ اوس ولې ونه شو کړای له دې عمله چې په سټیکر تمدید شوی عمرې حج ته نوملیکنه وکړو. موږ ته یې نه دي ویلي چې ستونزه چیرې ده.
په ورته وخت کې یو زیارتي او سیاحتي شرکت ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه او زیاته کړه چې دوی عمرې حج ته یوازې د هغو کسانو نوملیکنه کولی شي چې پاسپورټونه یې د سټیکر تمدید پرته د اعتبار وړ وي. د زیارتي شرکت مسؤل چې وایي نه غوښته نومې راپور کې واخیستل شي وویل
د عمرې عمومي ستونزه د سټیکر پاسپورټونو باندې د ویزې ورکړه وه چې تر ډېره پورې اول خو هغه کسان چې عمرې ته وتلل هغوی ته به په سټیکر پاسپورټ باندې ویزا نه ورکوله. بیا که ویزا به ورکړل شوله نو هغلته به چې کله ګشت وګزارې کو د مراسمو لپاره نو هغلته به یو څه تکلیف ورته رسوو زیاتول به. خو لله الحمد سه فکر کیږي چې ډېر ژر دا ستونزه حل سي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت نظر هم واخلو خو له پرله پسې اړیکو سره سره بریالي نه شوو. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼې د حج او عمرې د ملي کمیټې د غونډې خبر ورکړی او ویلي چې حاجیانو ته د پاسپورټونو په ویش کې به اسانتیاوې رامنځته شي خو د یادې شوې ستونزې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې دوه ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د هغو کسانو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د عمرې حج لپاره په سټیکر د افغانستان له تمدید شوي پاسپورټونو سره له کاناډا سعودي عربستان ته تللي خو د هغه هیواد له هوایي ډګر اجازه نه ده ورکړل شوې.
وز په پاسول کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو وایي په خار کې شور زیات شوی دی چې خلګي په تکلیف کړي دي. دا چولې تفصیلی په دې راپور کې ورو
کندهار شار په دې لوی شار کې د غنیګونې ترڅنګ د وسایتو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي. د کندهار شار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په شار کې د وسایتو ترڅنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو له لارې پیرودونکي جلبوي. د کندهار شار وسیدونکو بسم الله وایي کله یوې خوا په شار کې بې نظمي ډیره سوې له بلې خوا غږیزه ککړتیا دومره زیاته سوې چې د خلکو اعصاب یې نارامه کړي. نوموړی وایي دا ډېره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د ښاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي. د کندهار شار بل وسیدونکو نقیب الله وایي تر ټولو ډیر د موټرو ژغونه او هارنونو خلک ډیر په تکلیف کړي چې باید د یو حل لار ورته پیدا شي. په عین وخت کې روغتیا پالان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفي اغېز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول له غږیزې ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصابو ته زیان رسیږي او د قهر قوای زیاتیږي. ډاکټر زبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د غږیزې ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل سي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراضو خصوصا عصبي امراض ته لار هواروي. چې موږ تاسې وینو چې زموږ غږیز چاپېریال نه دی سم او کم مسؤول کسان چې دي هغه دغې برخې ته فکر نه دی سوی. عموما زموږ د خلکو بیا عامه پوهاوی کم دی. په دې اړه موږ تاسې وینو په ښار کې دا غږیز چاپېریال ډېر خراب دی. د موټرانو آوازونه دي یا جنریټران په بعضی مارکیټونو په دې ځکه چلانه کیږي، یا خصوصا دغه لاسي صنایع کارګران لاسي په لاس کې ګرځي یا لیړی والا هغه سپیکران چلانه وي، چې دا بیا پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي، او دغه راز ډیری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې غږیزه او نوره ککړتیا جوړه کړې وه.
دویمه نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته.